درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 2020م د جنوري 10مه د ازادي رادیو له شلم کالیز سره برابر ده. نن ورځ به ازادي رادیو په دې مناسبت ځانګړي خبرونه ولري، خو په روانه خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات اوریدای شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري ګټوري بولی.
دوار خیز تجارت په غیوات کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوار خواو ته در تګ راتګ پر موضوعات او امنیتی ستونزو د بحثونه تر سره سول.
ځینې افغان خبریالان وایي طالبان د بهرنیو او افغان خبریالانو ترمنځ توپیر کوي.
دا بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمیر افغان زده کوونکي په دې خوابدې دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولای دی.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي. دا موضوع سیاسي کړي ده.
په کندهار کې د ازادي رادیو یو مینوال وایي،
پښ کاله هیڅ پر نیم کال کې چې د خبرونه تکیب ومه او سپتومه تقریبا زما سره څلور سره څلور نیم ساعت خبرونه پیلان سفر ته دي.
خو تر هر څو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف ته لمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وسنډېده، او د اوکراین پر سر د کرکیچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لیشي. د خبرونو تفصیل. ازادي رادیو نن شل کلن شو، او دا څو رسنیز یا ملټي میډیا بنسټ د بې ژغه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت دریمه لسیزه پیلوي. د رادیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په دیرشمه نیټه د افغانستان لپاره خپرونې پیل کړې. په لومړیو کې د رادیو نوم آزاد افغانستان و، خو وروسته په ازادي رادیو بدل شو. دا چې ازادي رادیو په کوم هدف د فعالیت دریمه لسیزه پیلوي مشه قادر حبیب وایي.
پر دریمه لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکي به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو، او نه یوازې د رادیو لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي رادیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 5 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت جزیرو جوړولو طالبان ووهي. ملا یعقوب مجاهد دا سرګندونی شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په محل کړی دی. هغه ولایت چې سمو د وړاندې د یو ازبک تبر طالب قومندان د نیولو پر غبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو، او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پوره کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په دیرشمه په فاریاب کې خپل یو قومندان مختوم عالم ونیو چې وروسته په میمنه کې په غبرګون کې لوی مظاهره وشوه. معلومه نه ده چې مختوم عالم اوس په توقیف کې دی یو کنه. خو د طالبانو د دفاع وزیر وایي که چیرته د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندۍ میاشتو معاشونه لیږلي دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لیست خپور کړ او ویل د هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر نهمې نیټې د حوالو لیست خزانو ریاست ته رسیدلی دی. په دغه لیست کې د پوهنې، لوړو زده کړو، کډوالو، معلولانو، ترانسپورت، کرنې، بهرنیو چارو او ګڼو نورو وزارتونو نومونه راغلي، خو د عامې روغتیا وزارت چې ډېر کارکوونکي لري نوم پکې نشته. د طالبانو مالیې وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو دولتي ادارو کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکوونکو آزادي رادیو ته له بېلابېلو سیمو ویلي چې لا معاشونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 3-5 او 2-0 سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لومړیو کې پلان دا و چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې وشي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلي له زیمبابوې سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوې دا لوبلړۍ د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارې موندنې په برخه کې مهمه ده. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. وروسته تر دې چې امریکا وویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیس قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسي سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 220 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیری هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپله لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلی و او خپله دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 2، ټیټه 4. هرات اسمان زایزه وریځې تودوخې لوړ درجه 40، ټیټه 4. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 19، ټیټه 4. مزار شریف اسمان زایزه وریځې تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه 1. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 40، ټیټه 4.
زمو شغله آزادی رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په بیلا بیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. شغل یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړه او یوې خبری سرچینې آزادی رادیو ته وویل چې نن یک شنبه به هم لید کاته دوام ولري. د پاکستان د چارو کتونکي وای دغه لیدو کتو کې د پاکستانی طالبانو ګواښ او پر ډیورن د اصغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکار څه نه دی ویل شوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام آزادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه تر سره شوي سي. دوالخیز تجارت د دوالخیز اړیکو پر پراختیا همدارنګه په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو د تجارانو د اموالو پر انتقال همدارنګه د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړي وړي پیښې په ورستوي کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوي وې. د دواړو لوري ورباندې بحثونه تر سره سول. هلمندي ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورند کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حمله بریدونه د پاکستان په ځینو برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لر په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په اغزن تار کې ملانجه څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړه مو چتکړی او پاکستان مو چتکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنورۍ په 13 په 2 ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او د خپل اړخه هم د 5 میلیارده پاکستانی کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د شزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا احمدی وای طالبان دی هغه چلنج چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. طالبان وای دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. په دې موضوع دا راپور
روسته له هغه چې د طالبانو لولوري د تیر چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناست د جوړیدو مخه ونیول سو. د افغان رسنیو د ملاتړ بنسټونو ترڅنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو خبرګونو نه هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د افغانستان آزاد رسنۍ د تیر شلو کلونو یو ښه لاستراوړنه بللې او ټینګار کړی چې باید لکه مې ویری پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر باندې په دې اړه لیکلي چې طالبان دې هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره خچلېږي افغان خبريالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبريالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډاریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د تیر چهارشنبه په ورځ د دلوي میاستې په 6 نیټه د دوی له لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو وروستي وضعیت د ترنګوالي د معلوماتو ورکولو پاړه و د طالبانو لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سو، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لوري د دوا او ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل سوی و. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس برما ندادن و د شروع
زموږ غونډې ته د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایلو مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤلین لرسنی او د خبريالانو سره دوه ګونه چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبريالانو لپاره یې شرایط ډیر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او د غرض د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبريالانو پر وړاندې د هرڅ بیا برعکستي
د خبريالې دا کوي چې ان کله کله طالب چارواکي له افغان خبريالانو د مرکو اړوند لوړان دي ټولې پښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کول او خپل خواخي وړ مسایل ور سره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کرمی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جورسوي طرز عمل درسنوي د قانون د هواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټو پام کې نیول سره د ټولو خبريالانو او رسنوي فعالیتونو نه بلاتړ کوي.
دا چې ګنې اسلامي امارت د رسنوي او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوي کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي، دا زر دوم اسلامي امارت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنوي د قانون له مخې د بیان د ازادۍ د رسنیزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لارینونو د پوښښ پر مهال د طالب وسلوالو لوري له خبريالانو سره د تاریخي چند چلند ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټاکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبر رسوي دي.
د امریکا د فولبرایت تعلیمي پروګرام یو شمېر غوښتن کې د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولی. هغوی چې د یو ایمیل په ترلاسه کولو د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شوی، له امریکا غواړي چې د فولبرایت په شان پروګرامونه جاری وساتي. په دې موضوع راپور لرو.
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنې دوه ورسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشنۍ وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویشت کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار ورسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورسته او بریالۍ په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستی پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپل ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبیدالله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې. خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دی باید د ځوانانو دا آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډیر مشکل دي، ډیر زحمتونه تر سره کړي دي چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستی کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغو برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډېر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ازادي رادیو یو مینوال د دې رادیو شاوخوا 400 خبرونه ثبت او آرشیف کړی دي. دا ځوانوی له تیرو شپږو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري او له هغې سره د ځانګړي مینې له کبله وخت پر وخت خبرونه ثبتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کارځای ته له رسیدو سره سم د ازادي رادیو لومړنۍ سارنۍ خبرونه اوري. ډاکټر همدرد د سید خیلی په نوم د ازادي رادیو دغه مینوال وای هر ورځ در ملتون ته ل رسیدو سره سم خپل رادیو چالانه کوي او ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو هر خبرونه دا رقم د لکه یو سیمینار یا یو زده کړې څوکې، نو هر خبرونه ډیره جالبه ده، خصوصا د روغتیا د جمن شتمنی په نامه خبرونه ده. د خاص روغتیا لپاره د جوړي او کوشش کوي چې هغه اما آگاهی عامه په هوای تر خلکو ورسي. نو په دې کې به زه څه وایم، خو هر خبرونه ډېره جالبیت لري، ډېرې جالبې جالبې خبرونې دي. نو باور وکړه چې دونه اوس د ازادي راډیو معتاد شوي چې کله یې وانورو لکه هغه یو غټ څه شی مسوره کې، نو چې راډیو واورو بیا مغه چا خبره دماغ لږ آرام سي.
ډاکټر همدرد سید خیلی د هلمند په مرکز لشکرګا کې درملتون لري. هغه د 2001 کال رئیس د ازادي رادیو ځانګړي مینوال دی او د دې رادیو ټول خبرونه اوري.
د 2001 کال څخه د ازادي رادیو خاص مینوال يم او ډیره پرمختللې رادیو ده. هغه کوم وصول سي درسنوي دي هغه ټول ازادي رادیو عملي کړی دي پر ځان باندې او ډیره چټک رسنۍ ده. باور وکاسې زه سوشل میډیا هم کاروم، خو په هغه باندې دونه باور نه یم چې چاتو هم چې داسې خبر ده. کله چې به یو خبر موږ په فیسبوک له لارې کتی بیا به موضوع نازړو چې آیا حقیقت به ولري که به یې ونه لري. خو چې بیا به ازادي راډیو هغه راپور نشر کوي بیا به نو سل به سر کې موږ مطمئن شولو چې حقیقت هم داسې ده. ازادي راډیو ټولې خپرونې جالبې دي او ډېره چټکه رسنۍ ده او ډېره حقیقت ویونکې رسنۍ ده او ډېره بېطرفه رسنۍ ده.
د ازادي راډیو دغه مینوال د دې راډیو د همکارانو ځانګړي خاطرې لري. هغه په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل سوي خبريال الیاس دایي په اړه داسې خاطره بیانوي.
جالبه دا خاطره وسی کله په هلمند باندې جګړه شروع وخت، نو پارسي دری خبرونه چالانه و، محمد الیاس دایي ته څخه راپور غوښته. نو زما لپاره هغه جالب دا وسی محمد الیاس دایي څخه خبرې ده دا او څه سوي دي. نو هغه په دری داسې ورته وایي چې نیروهای امنیتي افغان از مراکز خود عقب نشینی کرده. نو دا خبر پښتو کې ورته وکړل نیروهای امنیتي افغان به شاته ګاډ شوه. نو هغه شاته ولاړ. نو دا مال فر ډیره جالب او په 2015 کال به ان شاء الله چې قندوز ته د اسلامي امارات مجاهدین نه وتل، نو د دې خبريال هغه ورکو ټلیفون یې کار نه کوي. نو د ډیر په سرګردانه وزدا بچيري.
ازادي رادیو د تیرو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته بیلابیلې خبري، معلوماتي، روغتیایي، سیاسي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو شلمه کلیزه
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
سلامونه نه کې له احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. ازادي رادیو یو غختلې او پیوړې رسنۍ ده او خپل نشرات کوي. بس زموږ په کلی کې په ډیر صفه ډول اوریدل کیږي او دلا خو پرونه په هیله.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته او نړۍ ټول مسلمانانو ته سلام. او ازادي رادیو د شلمې کلیزې په مبارکۍ سره دا ازادي رادیو څه کله جوړ ده؟ لپاره پاکستان کې عمر ډېر خوشاله سوم بیس کابل درا او ختم کار لپاره راتلو. دا ازادي رادیو ډېر پروګرامونه موږ اورېدو او پروګرامونه ډېر خوښ یو او به تر پر راځو.
ارویس اخلاقی مده هلمند ولایت نه په لومړی قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول ګلون همکاران ته د ازادي راډیو د شل کال پر کېدو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم. دا چې خصوصا ازادي راډیو واکنم یوازې هلمند ولایت نوس یادولی، څلور دېرش ولایتو کې خپل نشرات غځولی دي او خدمت یې ورته کړی. د ازادي راډیو خدمت نه هیریدونکی خدمت دی. واکنم د مظلومو خلکو آواز ازادي راډیو وجود کړی دی، ته نړیوالو پرې رسولی دی، هغه شکایتونه چې کوم ولس لري هغه شکایتونه ازادي راډیو اتمن خبر کړی دی او خبري یې.
ستاسو له ازادي راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیو وی یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234 8.
وسمی به نړیواله موضوع. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړه اروپایي هیوادونه په نږدې وخت کې د اوکراین په سر خبري وکړي. بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځ اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان د شنبې په ورځ ویل چې لخپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لو دریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبرورۍ د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کیوي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسا دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. د دې چوکاټ په اډانا کې وروستۍ ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوه، سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ